د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست قدر منوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په تورخم کې له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې ویلی دا خوندي ځایونه چې څلورویشت ساعته به پرانیستي وي له پاکستانه استل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسېدو تر وخته رواني، ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه، چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي. په څه باندې څلور لکه افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه راستانه شوي، د راپورونو له مخې شاوخوا شپېته سلنه یې ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو د ساحې په اتو نویو څاګانو کې د تیلو د استخراج چارې پرانیستي. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خپرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کوي چې د راپورونو له مخې د تړونونو د لاسلیک کولو د څرنګوالي په برخه کې دقیق معلومات نشته، او ویل کېږي د افغانستان قانون هم په غیر مسلکي ډول استخراجیږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده، او تمه ده چې دوه ځلې نور به هم حماس اسرائیلي ارغمل او اسرائیل به فلسطیني بندیان خوشي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال څه باندې 1200 کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا اتیا یرغمل شوي کسان د حماس لخوا خوشي شول، خو لا هم حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیلو هم یو شمیر فلسطیني بندیان خوشي کړي، خو دا یې هم ویلي چې که څرګنده شي چې حماس د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشي کوي، نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. اسرائیلی چارواکي په غزا کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس ډله بولي، خو د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې لږ تر لږه 1.5 زره کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد د شمال ختیځې سیمې سومي پر سریدینا کلي د روسیې توغندوی حملو درې کسان وژلي دي. سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په وژل شویو کې یوه 9 کلنه ماشومه چې له خپل پلار سره په موټر کې وه هم شامله ده. د چارواکو په وینا په دې حمله کې د استوګنې 15 کورونه ویجاړ شوي. د سومي د څارنوالۍ دفتر ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا روسیې د دې حملې په وسیله د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي که نه. لبلخوا د دنپرو پتروفسک سیمه والی سرهی لیساک ویلی دی چې په جنوبی نیکوپول ښار کې هم د روسیې په یو بل حمله کې یو 15 پوړیزه ودانۍ لګیدلې ده. او په ابوظبي کې د لس اووریز کرکټ لیګ 13 شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د کان لوبډلې 138 منډې او په ځواب کې نیویارک لوبډلې چې رحمان الله ګوربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. په دوهمه لوبه کې نارترن واریرز لوبډلې چې افغان لوبغاړي حضرت الله ځاځی او عظمت الله عمرزی هم پکې لوبېږي سیالې لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سیاله سمپ آرمی لوبډله کې څلور افغان لوبغاړي ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، قیس احمد او کریم جنت لوبېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لاندې خبري برخه ته راغلست. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور لارې د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلی کرزی د خبره د جاپان له یو خبري اژانس سره مبارکه کړې ده چې پرون خبره شو. لبلې خو د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو یو شمیر سیاسي مخالفین په کې راټول شوی وو، تر ډیره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسیده. صفی الله ستانک سید د موضوع نور تفصیل اوروي.
په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په افغانستان کې لپاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغانی خبرو للارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري آژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه، ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور للارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغانی خبرو للارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو لبیا واکمنی دوه رئیس په کابل کې دی او کم بهر وتلی، ډیر وخت وروسته له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله ده هم خبره کړې چې موږ نور په دې هیواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه ده هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی ده هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو یې ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمیر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسیده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و، څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق او د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې، که د سیاسي عملیاتو په لارې، که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه، نو زمونږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کېږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی، په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره آزمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیت قمانداني ویاند هم دی، ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي، خو د په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي تلمن وي. اخو د هرات امنیتی غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسی نیوکه وکړه او زیاته کړه دا پالیسی په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعاده او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلې بللې چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په هلمند کې د جګړو له کبله ویجاړ شوي روغتیایي مرکزونه جوړوي. یونیسف وایي د جګړو له کبله په دې ولایت کې ګڼ روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او د سیمې خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د دې ادارې د چارواکو په وینا تر اوسه د شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونو د ترمیم چارې روانې دي.
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیات زپل سوی او په ګڼ شمیر عامه تاسیساتې تخریب سوی، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړي کوم چې د تیری شلکلین جګړې پر مهال زیانمن سوی وو. یونیسف یا د پروژې د غلطه په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وای هم د روغتیا پر مختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستې دي. تازه څور جوړاندې د غولایت په مرکز لشکرګا او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی مرسته دوه روغتیایي مرکزونو ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت د یونیسف د ادارې لخوا ورکول شوی. پا په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسول ډاکټر یار محمد همدرد ویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د ویچ پی موسسې د مرکزی دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمیر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمیر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آمده دي، د لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمیر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ، د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب شوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم شوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکټران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دیوای په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه همسته خو خوای د دې درملنه په شتوګه پکښ کې نه تر سره کیږي، ځکه د دې په خبره چې ډاکټران غیر مسلکي دي او درمل پکښ کې شتون نه لري.
کلینیک ډېر وجاړ او ورانو در په در و، الحمدلله اوس هدي ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلور ساعته دپاره کار برابر شي، نو بیا به تر دغه له خوندور شي.
خپل په خپل سترګو هم د لیدې د شار خلکو ټول ته معلومیږي چې د غیر مسلکي کسانان ستا چې زکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چاته معلومیږي چې هغه په پچکاری باندې ماشومان وژلي هم پلچکړي، نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثر اوسیدونکو د ټیټ اقتصاد لوجي خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تک توانایي نه لري او د خپل درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکټران غیر مسلکي دي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په کونړ کې په شاقه کارونو بخت ماشومان وای د هرې ورځې په تیریدو سره د کارګرو ماشومان شمیر زیاتیږي او کارونه پرنشت حساب دي. د دوی په وینا د بیروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار د نشټوالي له کبله دوی نشي کولای چې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار ل کرهاله دمکلی تیشی نواباد شګی او ل یو شمیر نزدی پرتو ولسوالیو څخه پولیسګونو ماشومان د شاخه کارونو تر سره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پوخا په پرتله د یادو خوریکه خو ماشومانو شمیر زیات شبه او مزدوري کم شبه ده. د اسداباد په مرکزی سلورلاری یعنی د شهیدانو چوکي یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومانو په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دی وایي په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کار یې سخت او ګټه یې کمه ده. نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتل او نور شیان راټولوي او به پلوري. ټول خوریکه خو په شاقه کارونو بخت ماشومان هم دا یو هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغه شاقه کارونو خلاص شي. خو په وینا یې چې د یاد ارمان پوره کېدو مخه یې غربت او بېکسۍ نیولې ده. رومان
مکتب هم رانه غریبای نه پاتل، اینه ما مکتب